دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې شوې دي. شاهین بونیرم او سلام پښتونخوا کې تاسو ورکلی کوم د امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به د خبرونه په دومبه برخه کې تاسو ته د پاکستان او سیمینا په مهمو موضوعاتو باندې راپورونه تفسیر وړاندې کوو. په دویمه برخه کې به تاسو ټلیفونونه اخلو سندرې برته وړاندې کوو. خوړم به د دې وخت خبرونه و د پېښور په حیات آباد کې د ایف سی ځواک په ګاډي په یو ځانمرګي برید کې 8 سرتیري جوبل شوي دي. د سند حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ څانګې د مشر په ګډون 11 کسان نیولي او د یوې میاشتې لپاره د جیکب آباد زندان ته استولي دي. او د امریکا د ماحولیاتو استازي جان کیری پرون د چین د لوړپوړي ډیپلوماټ سره ملاقات کړی. د خبرونو تفصیل د پېښور په حیات آباد کې د ایف سی ځواک په ګاډي په ځانمرګي برید کې 8 سرتیري جوبل شوي دي. د پېښور پولیسو یو مشر ایس پی وقاص رفی پرون د پېښې په ځای کې خبريالانو ته وویل چې د ایف سی ځواک ګاډي د حیات آباد فیس 6 نه د خار په لور روانو چې په فیس 2 کې د برید ښکار شو. نوموړي وویل چې دا یو ځانمرګي برید و. د برید نو وروستو د ریسکیو یو یو دو دوه ادارې 8 تنه جوبل امنیتي سرتیري د پېښور پوځي روغتون ته رسولي دي. د برید ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. د سند حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ څانګې د مشر په ګډون 11 کسان نیولي او د یوې میاشتې لپاره د جیکب آباد زندان ته استولي دي. د سند صوبې د کورنو چارو وزارت یو چارواکي پرون د نوم نه ښودو په شرط مشالېډو ته ویلي چې د غورځنګ د کراچۍ د مشر نورالله ترین په ګډون په 11 کسانو د 3 ایم پی او د لاندې مقدمه درج کړې ده. د چارواکي په وینا دغه کسانو په سوراب ګوټ سیمه کې د حالاتو خرابولو هڅې کولې چې پولیسو نیولې او د اګست د 14 نیټې پورې بندي کړې دي. بلخوا په کراچۍ کې د پی ټی ایم مویان ریدالله پرون مشال لیډو ته وویل چې د 13 ورځو راهیسې د نورالله ترین او نورو ملګرو په لټه کې وو خو پولیسو ورته څه معلومات نه ورکول. په دغه اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون مشال لیډو ته وویل چې ریاستي ادارو په نږدې میاشتو کې د پی ټی ایم په لسګونو فعالان نیولې دي.
سیاسی خلکو ته په بد سترګ قتل کیږي، هغه خلک چې د انساني حقوق خبره کیږي دوی هغه په ترین ایم پی او کې هم بند کوي او هغه حالات ته ملک ته یو تریټ ماري. دوی ملک د انساني حقوقو په وایلیشن چلول غواړي.
بلخوا د سند حکومت د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن پرون مشال لیډو ته وویل چې څوک هم د قانون پر ضد کار کوي یا د حالاتو خرابولو هڅه کوي نو پر ضد به قانوني کاروایی ترسره کیږي. د پاکستان، ازبکستان او افغانستان پرون د ازبکستان د ریل شبکې د پاکستان ریلوی سره د تړلو لپاره یو شریک پروتوکول لاسلیک کړی دی. د دې ارتباط لپاره بعد د ازبکستان له ترمیز د افغانستان له مزار شریف او لوګر څخه تیریږي او د خرلاچی د پولې لارې به پاکستان ته وړي. دا لاره د جولای په 14 په اسلام آباد کې د ازبکستان، افغانستان او پاکستان د اورګاډي د پروژې په اړه د درې اړخیزه کاري ډلې په غونډه کې فیصله شوه. د روان کال له جنورۍ راهیسې د کاري ډلې دویمه غونډه وه. درې وړو هیوادونو وار د مخه د 1503 کیلومتره اوږدې نوې ټرانس افغان ریل پټلۍ لپاره ستراتیژیک پلان لاسلیک کړی دی چې په نتیجه کې به د مرکزي آسیا هیوادونه د بحیرا عرب سره وتړل شي. د امریکا د ماحولیاتو استازي جان کیری پرون د چین لوړپوړي ډیپلوماټ ته ویلي چې د ولسمشر جو بایدن حکومت د نړۍ د دوو لویو اقتصادونو ترمنځ د اړیکو ثبات ته ډیر ژمن دی. دا په داسې حال کې دا چې دواړه هیوادونه د لوړې کچې اړیکو بیا پیلولو په لټه کې دي. په بیجینګ کې د خبرو په دویم ورځ کیری د واکمن کمیونیست ګوند د بهرنیو اړیکو له مشر وانګی سره وکتل او ورته وویل چې بایدن هیله لري چې دواړه هیوادونه په ګډه داسې هڅې وکړي چې نړۍ ته د پام وړ بدلون راولي. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د ګمرکي تعرفو، ټیکنالوژۍ ته د لاسرسي او بشري حقونو په اړه د تنازع او د تایوان په وړاندې د چین د ګواښونو له امله تاریخي ټیټې کچې ته راپریوتې دي. پر دغه مهال وانګ یی په خپلو ابتدایي خبرو کې وویل چې دواړه خواوې د اړیکو لکه مخ سره مخامخې دي خو چین باور لري چې د نویو خبرو اترو له لارې مونږ کولی شو هر ډول ستونزو ته مناسبه حل لاره راپیدا کړو. او په هند کې د شلو پرمختللو اقتصاد لرونکو هیوادونو د خزانې د وزیرانو او مرکزی بانکونو د مشرانو غونډه د یوکرین د جګړې په اړه د هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو له امله له کومې موافقې پرته پای ته رسېدلې ده. پرون د ګجرات په چاندیګړ کې د دوو ورځو د خبرو اترو وروستو کومه شریکه اعلامیه خپره نه کړل شوه او پر ځای یې د کوربه هند د خزانې وزیر نرملا سیتارامن د غونډې لنډیز او د پایلو سند خپور کړ. نوموړي له غونډې وروستو خبریالانو ته وویل چې په خپله دغه کار ځکه وکړ چې لا تر اوسه د روسیې او یوکرین د جګړې په اړه داسې ټکی نه لري چې ټول پرې متفق شي. سیتارامن زیاته کړه چې په غونډه کې د خوړو خوندیتوب یوه مهمه موضوع وه. دا و د دې وخت خبرونه.
سلام پښتونخوا.
سلام پښتونخوا.
په دې خبرونه کې د خپل سیمو تازه حال او ستونزې را سره شریک کړي.
د خبرونه هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو خبريږي. د ملګرو خبریالانو یعنی ستاسو خبرونه او معلومات هم خبرو.
سلام پښتونخوا کې تاسو هرکلی اوریدونکو. د خبرونې په لومړۍ برخه کې تاسو ته په ځینو مهمو موضوعاتو راپورونه وړاندې کوو. په دویمه برخه کې به تاسو ټلیفونونه اخلو او سندرې برته وړاندې کوو. راځو زموږ لومړۍ موضوع ته. د پېښور په اعتباد کې د اف سي ځواک په ګاډي په یو ځانمرګي برید کې 8 سرتیري ژوبل شوي دي. پولیس چارواکي وایي چې دا یو ځانمرګي برید و چې په اړه یې نورې پلټنې دوام لري. د برید نه وروسته د ریسکیو یو دوه دوه ادارې 8 تنه ژوبل امنیتی سرتیری د پېښور پوځي روغتون ته رسولی دي. امنیتی ځواکونو سیمه په خپل ولخه کې خسته او د ګاډو تګ را تګي متبادل لارو تړولې دي. د برید ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې. نور تفصیل د فرهاد شینواري په راپور کې.
د جولای په 13 نیټه مازیګر مهال په خبر حیدرآباد فیس 2 کې د اف سی ځواک په یو ګاډي باندې بمی چاودنه وشوه چې په نتیجه کې 8 تنه سپایان ژوبل شول. د پېښور پولیسو یو مشر ایس پی وکاس رفی د پېښې په ځای کې خبریالانو ته وویل چې دغه چاودنه هغه وخت وشوه چې کله د حیدرآباد فیسکس پوځي کلا نه د اف سی ځواک یو ګاډی د ښار په لوري روان وو او په فیس 2 کې په نښه کړل شو. نوموړي وویل چې دا یو ځانمرګی برید و او بریدګر یو الټو موټر په وسیله ترسره کړی. په حیدرآباد فیس 2 کې موجود زنی عینی شاهدانو مشال ریډیو سره د دغه پیښې حال شریک کړ.
زما نوم احسان الله دی او چې څنګه درځو چې موږ کور نه منډه کوره ووتو بهر. زما کور داسې 2 میټو لاره ده. دیزې نه منډه کو دیزې ته رالو. یو ګاډي ته اور لګېدلې او سپایان څوک په داسې ګرځېدو زخمیان شو. بس داسې زخمیان هم نه چې ډېر زیات ډیمیج میمیج نه و. په چا نه نه راتلو چا نه سي موږ هغه خپل هغه ټوپکې موپکې راواغستو هغه ګاډي کې کېښو. رستورانت کې هم دا قسم دغه شان دي شیشې مات شوې دي. اوس هم بس دا مو خو دننه نشو تخې شو. دا د خپل آرمی ولا راغلی دی. هغه په خپل دغه کوي نو تر انټروګیشن کوي. بس دا لګیا دی.
زما نوم اکرام دی. زه دلته حیدرآباد فیس 6 کې پاتې کېږم. یو ګاډی خو مکمل تس نسته او بل ګاډی چې کم دی هغه ډیر زیات خراب کړی دی.
حیدرآباد کې د ځانمرګي برید نه پس ریسکیو یو یو دوه دوه ادارې دا جوبل شوي 8 تنه سپایان پورته کړل او سیمچ روغتون ته ورسول. او د دې روغتون ډاکټرانو ویلي چې حالت یې له خطرې بهر دی. د دغه پیښې ځای تر شپې نه وخته پورې امنیتي ځواکونو او تحقیقات تی دارو په خپل ولکه کې خسته وو او ټریفیک متبادل لارو ته اړولی وو. په دې موقع موجود تحقیقاتي ادارو افسرانو وویل چې د دغې پیښې پلټنې پیل کړي او د ځانمرګي بریدګر د جسد نمونې اخیستي او د دغې پیښې له ځایه ډېر شواهد راجمع کړي او د دې په بنیاد به نور تفتیش کوي. د دغې پیښې ذمواري تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزې خپرونې
سروې
په 10:30 بجو،
د کرخې په غاړه
په 1 بجه،
سندرې جادوګرې
په 2:30 بجو،
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 4:30 بجو،
روغتیا او درملنه
په 5 بجو.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو راز مونږ دویم موضوع ته د سند حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ څانګې د مشر نور الله ترین په ګډون 11 کسان نیولي او د 1 میاشتې لپاره یې د جیکب آباد زندان ته استولي دي. چارواکي وایي چې د نیول شوو کسانو پر ضد د 3 MPO د لاندې مقدمې درج کړې دي. بلخوا د غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې ریاستي ادارو په نږدې میاشتو کې د پی ټی ایم په لسګونو فعالان نیولي او د دوی پر ضد د دروغو مقدمې جوړې کړې دي. نور تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي راکوي.
دا کورونو چارو چارواکي د مشال ریډیو سره د نور الله او نورو کسانو د نیولو او جیکب آباد زندان ته د استولو امر کاپی هم شریکه کړي، چې پکې ویلې شوې دغه کسانو د خار په سوراب ګوټ سیمه کې د حالاتو د خرابولو هڅې وکړي، چې په اړه یې پولیسو اقدام وکړو، ونیولې شول او د 1 میاشتې لپاره یعنی د اګست 14 نیټې پورې جیکب آباد جیل کې به بند وي. په دې کسانو کې د پی ټی ایم د کراچۍ مشر نور الله ترین، محمد عثمان الیاس، محمد هاشم، اکرام الله، قسمت پشتین، عزیز اللہ پشتین، بخت اللہ، مدی الرحمان، یار محمد او محمد اکرم شامل دی. بلخوا په کراچی کې د پی ٹی ایم ویان روید اللہ د جولای په 13 بیا مشال ریډیو ته ویلي
د نن درې ورځې مخکې د پی ٹی ایم سین صوبائی صدر مشر نور الله ترین او ورسره د تحریک نه نور ملګری د کراچی سوراب ګور تانی نه پولیس ونیول. بیا موږ ورپسې په مختلفو تانو کې معلومات وکړل، پس خو موږ ته هیڅ معلومات ترلاسه نه شول چې دوی په کوم ځای کې ساتل شوي دي او په کومه تانه کې دوی موجود دي. بیا نن څلورم ورځ ده چې موږ ته اندازه وشوه دغه زموږ ملګری دوی ټول د کراچۍ نه جیکب آباد چې کوم جیل دی هغه جیل ته دوی استولی دي او دا کار دوی د 16 MPO چې کوم قانون دی دغه قانون تحت دا کار دوی کړی دی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د جولای 14 مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې د غورځنګ د کراچۍ مشران او پلویان د ریاستي ادارو لخوا په غیر قانوني توګه نیولې شوي او چې کله د دوی په ضد ورته کوم ثبوت میلاو نه شو نو اوس یې د MPO د مادې لاندې بند کړي.
جیکب آباد جیل کې په انتهایي سخت تکلیف کې دوی ساتل شوی دي نو هلته دوی په ډېر وړو کې یو سیل کې بند کړی دي نو دغه حالات دا دلته د انساني حقوق یو لوی یعنی توهین دی. په دې ملک کې د انسانانو حقوق نه خوندي کیږي، سیاسي خلکو ته په بد سترګه قتل کیږي، هغه خلک چې د انساني حقوق خبره کیږي دوی هغه په 3 MPO کې هم بند کوي او هغه حالات ته ملک ته یو تریټ ماري. دوی ملک د انساني حقوقو په وایلیشن چلول غواړي.
بلخوا په کراچۍ کې د پاکستان سپریم کورټ قانون پوها وکیل صلاح الدین ګنڈاپور وایي چې حکومت څوک هم د دې قانون لاندې د 3 میاشتو لپاره بند ساتلې شي خو د بند ساتلو علت په خایي
دا چې کوم قانون دی دغه وایي مینټیننس آف پبلک آرډر دا د ایوب خان په دور کې چې کوم دی کنه پاسره او تر اوسه پورې موجود دی. دی یو د 3 MPO او بل د 16 MPO. 3 MPO دوی حصے دي، یوایي سایه نظربندی دا د سیاسي خلکو د قانون لاندې 3 میاشتې پورې حکومت څوک هم نظربند کولای شي لیکن دا هغه وجوهات ورته خي.
بلخوا د سند حکومت د اطلاعات وزیر شرجیل انعام مند د جولای 14 د مشال لیډیو په پښتنه یوازې دومره ویلي چې څوک هم د قانون په ضد کار کوي یا د حالاتو خرابولو هڅه کوي چا ته زیان اړوي نو قانون به پرې عملي کیږي او دا د حکومت ذمہواري ده چې امن په ځای وساتي. په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې له دې وړاندې هم څو ځله د پی ټی ایم مشرانو پلویان د پولیسو لخوا په دې ډول نیولې شوې دي. د جون په 14 په شمالي وزیرستان کې د غورځنګ مخکخ او له جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر نیولې شوی وو او بیا د جون په 24 ضمانت منظور شوی. تر دې وړاندې د جون په 14 د ډر اسماعیل خان صدر تانی پولیسو د غورځنګ بل مخکخ علم زیب مسید او د هغه خوریه محمد سجاد لخپل کوره گرفتار کړی وو او دا وایي کړی وو چې د هغه هغوی سره چرس نیولی دي. د هغوی ضمانت د جون په شپږشتمه وشو. همداراز د مای په دیرشمه امنیتي ځواکونو د پی ټی ایم د شمالي وزیرستان رابطکار عید رحمان وزیر، جلال خان او زیکم وزیر هم نیولی چې تر اوسه نه دي خوشي شوي. پی ټی ایم د خپلو پلویانو د نیونې په ضد په وزیرستان، پېښور، اسلام آباد، کراچۍ، کوئټه کې وار په وار احتجاجي مظاهرې هم کړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
سورز وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه سیف په افغانستان کې طالبانو په حکومت نیوکې وکړې چې د دوهې د سولې تړون په سمه توګه پر مخ نه وړي. خو د طالبانو ویان په دې اړه ویلي ول چې د دوهې تړون یې له امریکا سره کړی دی. له دې وروسته د جولای په 14مه د فوج په غونډه کې ویل شوي چې په ګاونډي هیواد کې د ټي ټي پي خوندي ځایونه او جدید وسلې په پاکستان کې د نامنه وجدي. په پاکستان کې سړونکو په دیان دي چې دا ډول بیانونه بعد پاکستان او افغان طالبانو حکومت ترمنځ اړیکې لا خرابې کړي. تفصیلی د انیسا اجمل پراپور کې.
په خبر پختونخوا کې یو شمېر څېړونکي وایي چې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت لاړخه د امنیتي حالاتو په اړه بیلابیل بیانونه د دواړو لورو ترمنځ اړیکې ترنګلې کولی شي. سیډونکو دا خبرې په داسې وخت کې کړي چې د جولای په 14مه د پاکستان پوسټ په غونډه کې ویلي شوې چې په ګاونډي هیواد کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو ته برابر خوندي ځایونه او جدیدی وسلې په پاکستان کې د نامنه مهمې وجې دي. که څه هم پوسټ د ګاونډي هیواد نوم نه دی یاد کړی، خو د پوسټ مشر جنرال آسم منیر سوروسي وړاندې ادا کړی و چې د تحریک طالبان پاکستان پټنځایونه په افغانستان کې دي. له دې وړاندې د دفاع وزیر خواجه آصف هم د جولای په 15مه په ټویټر لیکلی چې افغانستان د ګاونډي هیواد په توګه خپلې سیموارې نه پوره کوي او نه هم د دوهې سولې تړون عملي کوي. خو د خواجه آصف د سرګندونو په جواب کې د افغان طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بی بی سی ته ویلي چې د سولې تړون یې له پاکستان سره نه بلکې امریکا سره کړی و. په دې اړه د پاکستان پخانی سفارتکار ایاز وزیر د جولای په 13مه مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان فوج، حکومت او په افغانستان کې د طالبانو حکومت باید له دا ډول بیانونو ډډه وکړي، ځکه چې دا به هغو عناصرو او هیوادونو ته د مداخلت لا نورې موقع په لاس ورکړي چې د پاکستان او افغانستان حالات خرابول غواړي.
دا بیان چې دوی کړی دي د دواړو اړخونو نه دا لږ سخت دی. دا هغوی هم څه حد پورې نامناسب بیان دی چې کابل نه وایي چې مونږ خو اګریمنټ د امریکې سره کړی دی، پاکستان په دې کې څه کار دی؟ خو اګریمنټ چې کوم شوی دی چې د افغانستان خاوره بعد د امریکې په شمول دا یوه هیواد خلاف هم نه استعمالیږي. نو که پاکستان دا تور په افغانستان لګوي نو په هغې کې به شاید څه وزن وي چې کوم ته تقویت د طالبانو یو څو ورځې مخکې بیان خپل ورکوي چې دوی ووایي چې مونږ د ټي ټي پي څه درې سوه کورونه یا خلک پولې د خوانه لرې کړل، کندوز شمال طرف ته مو وړي دي، هلته مو آباد کړي دي چې هغوی پاکستان ته نقصان نه شي ورکولی. نو دا خو په خپل ځان دوی خپله ګواهي کړې ده چې خلک شته. نو چې شته
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جولای په 15مه مشال ریډیو ته پاستولی غږیز پیغام کې دا هم ویلي وو چې افغان طالبان د جنگونو له زیانونو خبر دي او نه غواړي چې بل چاته دغه زیانونه ورسوي. هغه زیاته کړې وه چې د افغانستان خاوره به د ایس هیواد پر ضد نه کاریږي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر د جولای په 14مه د یوې خبري غونډې پر مهال د پاکستان لخوا د افغانستان په حق له د بیانونو لړکی واسي دومره ویل، امریکا دا باور لري چې دا د طالبانو ذمہواري ده چې د وسلوالو بریدونو لپاره د افغانستان خوره د پټنسي په توګه د استعمالیدو مخنیوي وکړي. د پاکستان فوج او دفاع وزیر لخوا په هیواد کې د نامنه او د ګاونډي هیواد په اړه د بیانونو په داسې وخت کې مخې ته راغلي دي چې د جولای په 14مه په میرالی کې په امنیتي پوستا او د جولای په 12مه په ژوب کې په پوځي چاونې بریدونه وشو چې پکې یو شمېر امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. د شوب د پیخې ذمہواري تحریک جهاد پاکستان منلې وه. له دې وړاندې هم په خیبر پختونخوا بلوچستان کې په امنیتي سرتیرو بریدونه شوي دي چې پکې د یو شمېر بریدونو ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. په پیښور کې سیډونکو اجاز خټک وایي چې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته پاکستان دا هیله لرله چې هغوی به تحریک طالبان پاکستان کنټرول کړي، خو دا امیدونه پوره نه شو. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د نامنې پړه دغه هیواد او د افغانستان د یو بل پر ضد بیانونه به د دواړو خواوو اړیکې اغېزمنې کړي.
الته کې طالبان افغان طالبان فزور باندې حکومت ترلاسه کړي، نو دا دلته طالبان به انکرج شي چې آی امریکې ته شکست ورکو او حکومت ترلاسه کړي. نو پاکستان فوج هغې نه کمزور دی او موږ ډېرې طاقتور یو، موږ ګټه کولی شو. نو ژر ورشول افغان طالبانو او ٹی ٹی پی تعلق خپل کې ډېر ښه دی. ٹی ٹی پی افغانستان کې افغان طالبانو سره صرف پدان وایي شي آی سره په یوځای جګړه کې عیسی آیسي وا افغان طالبانو ته دا ګرانه ده چې هغه پاکستان ته والی. ما دا خیال لري چې دا بولبولس حالات جوړېږي، څومره پاکستان پریشر ایسي شي څومره هغوی د پاکستان خبره منلو ته تیار دي. خو ما ته دی کې کافي مسله ښایي دا د پاکستان او د طالبانو تعلق خرابولی هم شي کافي هده پورې.
که څه هم د پاکستان فوج په وار وار ویلي چې په ښو بدو طالبانو کې هیڅ توپیر نه لري او د ټولو وسلوالو خلاف کارروایانې کوي، خو په پېښور کې خبریال شمیم شاهد وایي چې د پاکستان د وسلوالو پړه په پالیسیو کې یووالی نشته. نوموړي زیاته کړه چې تر څو د ښو بدو طالبانو ترمنځ فرق نه وي ختم شوی، تر هغې به دا ډول بیانونه ورکول کېږي.
دا قسمه تورونه لګول په یو بل باندې نو دا خو ښه نه دي. طالبان حکومت پر اوستو کې د پاکستان یو ډېر غټ مهم کردارو، خو د پاکستان د بد مرغه د پاکستان پالیسۍ چې کوم دي هغه ترهګرو په حقله صحیح نه دي. او زه دا وایم چې په افغانستان کې کم طالبان دي نو هغه بل څوک نه دي، غم د دې طالبانو دا یو طالبان دي. ټول ملا محمد عمر خپل امیر المومنین گنی او بیت اللہ گنی، نو زما اندازہ دار ہے کہ دا پاکستان تا پکار دی چې هغه خپل پالیسی لگا صحیح کی. اوس هم کر پاکستان زنی چارواکی دا گنی چې طالبان د دې لاسپوس دی،
طالبانو د 2020 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې حکومت په زوره ونیو. تر هغه مخکې افغان چارواکو تور پورې کاوه چې پاکستان له طالبانو سره په افغانستان کې د ترګرۍ لپاره ملاتړ کوي. اسلام آباد د تورونه بې بنیاده بللي او ویلي دي چې په طالبانو خپل اثر رسوخ د سولې لپاره کاروي.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو سراجو د پاکستان سیاسی چارو ته سیاسی ګوندونو وایي کو حکومت د نوې سرشمیرنې په بنیاد راتلونکي پارلماني ټاکنې ونکي نو پر ضد به احتجاج کوي او عدالت ته به هم ځي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله او نور حکومتي چارواکو ویلي چې د 2023 کال د سرشمیرنو سرکاري حکمنامه به نه جاری کوي. بلخوا د سرشمیرنې وفاقي اداره وایي چې د سرشمیرنې عمل به زر مکمل شي او د جولای په 20مه به حکومت ته حواله کی، خو انتخاباتي کمیشن وایي چې د نوې سرشمیرنې په بنیاد د رای ورکوونکو فهرستونه او حلقه بندي به د څلورو نه تر شپږو میاشتو پورې وخت واخلي. حکومت وایي چې موجوده حکومت به د اګست په میاشت کې واک نگران حکومتونو ته سپاري چې لاین د مخبه په نوي ورځو کې دننه انتخابات کیږي. نور تفصیل مجید بابر راکړي.
په کراچۍ کې سیاسي ګوندونه وایي چې د 2018 کال د مردم شمارې او حلقه بندیانو په بنیاد ورته راتلونکي پارلماني ټاکنې منظورې نه دي. د جولای پر 13مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د جماعت اسلامي د کراچۍ مشر ډاکټر حافظ نعیم الرحمن وویل چې د زړې مردم شمارې په بنیاد د ټاکنو د فیصلې پر ضد به عدالت ته ځي.
مونږ به عدالت ته ځو. مونږ خو له کلونو راهیسې غوښتنه کوو چې حتی د 2018 کال سرشمیرنه دي هم بیا وشي. خودی موجوده واکدارانو هغه سرشمیرنې منظور کړې او په دغه پریکړه کې متحده قومي مومنت هم شامل وو. مخکنی حکومت په 2020 کال کې پریکړه کړې و چې مردم شماری دې بیا وشي. خدا دې اوس 2023 کال دی، نو د پاکستان د شماریاتو اداره او نورې حکومتي ادارې ولې خپل دنده نه ترسره کوي؟
د جماعت اسلامی ترڅنګ د حکومت اتحادی ګوند متحد قومی مومنټ هم نوې ټاکنې د 2018 کال د مردم شمارې لاندې منلو ته تیار نه دی. د جولای پر 18مه په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د حکومت د اتحادی ګوند متحد قومی مومنټ مشر ډاکټر خالد مقبول صدیقی وویل
که پزړه مردم شماره ټاکنې وشوې نو موږ ته به بالکل قبول نه وي. موږ رڼو او کره ټاکنو ته قابل قبول ټاکنې وایو، او که څوک په وخت د ټاکنو نه کولو او د ټاکنو نه د تیښتې لپاره غلې لارې لټوي نو دا به د قبولیت وړ نه وي.
دا په داسې حال کې ده چې د جولای پر 18 د پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثنا الله وویل چې حکومت د 2018 کال د مردم شمارې په بنیاد د ټاکنو کولو پریکړه کړې ده.
ټاکنې به د زړې مردم شمارې او حلقه بندیانو په بنیاد کېږي. حکومت دا پریکړه هم کړې ده چې نوي سرشمېرنې د منظورې سرکاري حکمنامه به نه جاري کوي، او چې کله د موجوده حکومت موده پوره شي او د اسمبلیانو د ماتولو پریکړه وشي نو د ټاکنو کمیشن به بیا پابند وي چې د زړو حلقه بندیانو او سرشمیرنې په بنیاد ټاکنې وکړي.
خود سر او کور شمیرنې د ادارې چیف کمشنر ډاکټر نعیم مظفر د جولای پر 13 مشال لیډیو ته وویل چې د سر شمیرنې د عمل د کره کتنې او ترتیب کولو نه پس به د جولای پر 1 دا ریکارډ حکومت ته حواله کوي.
موږ به د جولای تر 18 یا 23 پورې د ټول ریکارډ مرتب کولو کار مکمل کړو، بیا به دا ریکارډ د حکومت متعلقه وزارت سره شریک کړو. دا بیا د حکومت اختیار دی چې هغوی یې په اړه څه پریکړه کوي. دا مهال د پاکستان آبادی د 25 کروڑ نه اوړېدلې ده. د جولای پر 19 به زموږ فیلډ کار مکمل شي او بیا به حکومت سره شریک کړو.
د پاکستان د آئین له مخه چې کله هم سرشمیرنه مکمل شي نو هغه ریکارډ بیا حکومت د رسمي منظورۍ لپاره د مشترکه مفاداتو د کونسل غونډې ته وړاندې کوي، او د دغه منظورۍ نه پس بیا د ټاکنو کمیشن په دې بنیاد نوي ووټر فهرستونه او انتخابي حلقه بندۍ کوي. خو د انتخاباتي کمیشن یو چارواکي سهیل احمد د جولای پر 13 مشال لیډیو ته وویل چې د نوو مردم شمارې د رسمي منظورۍ نه پس د حلقه بندیانو او د رای ورکوونکو فهرستونو مرتب کولو لپاره د 4 نه تر 6 میاشتو پوری وخته ضرورت وی.
لکه فلال خو چې کوم دغه د نجی په 2023 جنوري کې کوم نوټیفای کړی دا حلقه بندي نو دا څه خو موږ سره کوم د نوټیفیکیشن د اعلان یې جاری شوی دا نو دا غیر بنیاد باندې بچی کې الیکشن کمیشن چې کوم دغه دی باقي خو د بیا د بره فیصلې دي چې تاسو څنګه وی نو کې دی چې بدلې دي چې په لکه ان دا چې کوم سره موجوده حالت ته د خلکو
تر دا مهال معلومه نه ده چې موجوده اسمبلی به کله ماتیږي او کله به نگران حکومتونه واک راځي. خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تیرونی قوم ته په خپله وینا کې ویلي وو چې د اګست په میاشت کې به واک نگران حکومت ته وسپاري چې په ملک کې ټاکنې وکړي.
مجید بابر راپور مورده اوریدونکو، پاکستان ته د پیسو د نړیوال صندوق لخوا په 3 ارب ډالرو کې 1 ارب او 40 کروڑ ډالر ورکړل شوي دي. لایم اف سره د تړون کولو په وجه د پاکستان دوستانو هیوادونو لکه سعودي عرب او متحده عرب اماراتو هم پاکستان ته په مرکزی بینک کې د کیښودلو لپاره پیسې ورکړې دي. ملک حکومت داوا کوي چې ملک کې د دیوالیه کېدو نه بچ کړی دی. خو د اقتصادي چارو پوهان وایي تر څو چې پاکستان سره خپلې پیسې نوي راغلي او د بارنو ملکونو سره کاروبار لپاره لار نوي هواره کړې نو تر هغه د پاکستان اقتصادي ستونزې نشي هوارې دي. تفصیل شانواز ترکزی راکړي.
د خزانه وفاقي وزیر اسحاق دار ویلي د آی ایم ایف لخوا پاکستان ته د 1 ارب او 40 کروڑ ډالر اولنی قسط ورکړل شوی. دغه پیسې ورته د قرضې په شکل کې ورکړل شوی چې ټول ورته 3 ارب روپۍ په 9 میاشتو کې ورکړل کیږي. آیا دغه 1 ارب او 40 کروڑ ډالر به بهرني هیوادونو سره د کاروبار لپاره کافي وي؟ مشهد رادیو دغه پوښتنه د پاکستان او د افغانستان د شریکي کاروباري خونې د مشر زاهد شینواری نه کړي.
په شارټ ټرم کې خدا مسله چې د زمونږه کافي حد پورې به حل شي. دا چې زمونږ کوم د امپورټ مسلې وي یا زمونږه د چکم د انډستری او د تجارت د مالونو شارټیج مسله ده نو دا خو به کافي حد پورې د سره حل شي. په لانګ ټرم کې پاکستان خپل مسله چې په خپل ځای باندې موجوده ده، او هغه دا ده چې زمونږه کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ته مونږ ته چې په ایکسٹرنل اکاؤنٹ کې څومره ډالر پکار دي یا مونږ سره نشته، مونږ سره خساره ده. زمونږه چې د ایکسپورټس کم دي، زمونږه بار نه پیسې کمې راځي او مونږه پکار د دینه زیات دي، خرچم ډیر دی، نو هغه په خپل ځای پراته ده.
اسحاق دار دا هم ویلي سعودي عربستان هم او متحده عرب امارات هم پاکستان ته پیسې ورکړي، نو د دغه سره به هم تر ډیره ده معاشي حالت خصام شي. د آی ایم ایف یا د پیسو نړیوال صندوق هم په خپل او پانه لیکلي پاکستان ته یو اشاریه اته ارب ډالر په نومبر او د راتلونکي کال په فروری کې د څارنې یا د جایزې اخیستو وروسته ورکړی کیږي. البته پاکستان په خپلو ویل شوي پالیسیانو کلک ولاړ وي. د پاکستان د حکومت لخوا ویل شوي د قرضونو د اخیستو په بدل کې به ټیکسونو کې اضافه کولی شي. د زاهد شینور مشال رډیو پوښتنه وکړه، آیا دا چې موجوده وخت کې کوم پیسې پاکستان ته ورکړی شوي دې سره به په ملک کې د ګرانی مخنیوی وشي او یا بیا داسې چې ګنې ارزانی به هم ورسره راشي؟
په مارکیټ کې د ریټونو کمیدو یا د ارزانی راوستو چې کوم خبره ده بالکل څه چانس نه لري، ځکه چې هغه کې نور وجوهات دي. زموږ چې کوم کرنسی باندې کوم پرشر دی، ریویلویشن دی، هغه هم نور هم خطر شته دی، ځکه چې خساره په خپل ځای باندې څو پورې پرته وي نو دا مسلې به وي او نور ټیکسونه به هم په خلکو باندې لګي او په عام خلکو باندې او په خوراکي مواد باندې به هم لګي. نو دا چې کوم د مهنګای کومه مسله دا په خپل ځای باندې موجوده
ده. زاهد شینواری په خبره چې تر هغه چې پاکستان سره د بهرنی ملکونو د کاروبار لپاره خپل پیسې موجود وي نو ممکنه ده چې معاشي حالات ورسره ښه شي. ګینانو په 3 ارب ډالر او یا په بهرنی قرضونو باندې امکانات نه لري. شانواز ترکزه، مشهد رادیو، پېښور.
شانواز ترکزه راپور مورده او ردونکو هم دغه سره د روان خبرونې نیمایت تر رسیدلی او د دې وخت مهم خبرونه دادی چې د پېښور په ایتاباد کې د ایپسی ځواک په ګاډي په یو ځانمرګي برید کې اته سرتیری جوبل شوي دي. تر اوسه د برید ذمواري چا نه ده منلې. د سند حکومت د پښتون جوړن غورځنګ د کراچۍ څانګې د مشر نور الله ترین په ګډون 11 کسان نیولي او د یوې میاشتې لپاره یې د جیکب آباد زندان ته استولي دي. چارواکي وایي چې په دوی باندې د درې ایم پی او د لاندې مقدمې درج کړې دي. د غورځنګ مشر منظور پښتون د خپلو ملګرو نیول غندلې دي. پاکستان، ازبکستان او افغانستان پرون د ازبکستان د ریل شبکې د پاکستان ریلوې سره د تړلو لپاره یو شریک پروتوکول لاسلیک کړی دی. د امریکا د ماحولیاتو استازي جان کیری پرون د چین ډوډپوړي ډیپلومیټ ته ویلي چې د ولسمشر جو بایډن اداره د نړۍ د دوو لویو اقتصادونو ترمنځ د اړیکو ثبات ته ډېر ژمنه ده. او په هند کې د شلو پرمختللو اقتصاد لرونکو هیوادونو د خزانې د وزیرانو او مرکزی بانکونو د مشرانو غونډه د یوکرین د جګړې په اړه د هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو له امله له کومې موافقې پرته پای ته رسیدلې ده. در دې وخت مهم خبرونه دي او د خبرونې په دویمه برخه کې تاسو موږ ته ټلیفون کولی شئ د خپلو سیمو د اجتماعي غوښتنو او اجتماعي ستونزو په اړه موږ خبرولی شئ. موږ به هڅه کوو چې ستاسو غوښتنې، ستاسو آوازونه تر متعلقه چارواکو ورورسو. د په دغه خبرونې په دغه برخه کې تاسو ته د میوند لمر په آواز باندې د سندره وړاندې کوو او ستاسو ټلیفونونو ته سترګې په لار.
زما زړګی ورو ورو زنګاوا اور بل کې ګلان کېږده پیزمان په شونډو سرو زنګاوا د تور زلفو ټال کې زما زړګی ورو ورو زنګاوا اور بل کې ګلان کېږده پیزمان په شونډو سرو زنګاوا لگ لگے پلانو زنگاوا زما زړګی ماشوم دی لگ لگی په لالو وزنګ
مشال رود غوږی سلام پښتونخوا خبرونه اوري دا وخر سره اوریدونکو دې سلامونه زړګی اسار دې په خیر
السلام علیکم شاین دلا څنګه جوړی
خیر دې زړګی ته څنګه
زما خیم ډیر وخت بعد پروګرام ته راغلی چټه باندې تله
او کنه یار زه تری اومده سه سکارونه روزګارونه میونه پاغه چکر کوم په چټه باندې اومه
په وطن ته راغلی کمال ته
نه زه بل خوا تلی اومه امریکا ته تلی اومه
موسم گرم شوی دے باران شوی نہ دے شاہین لالا ڈیر وقت بدر غلط دے دعا سلام سر بس بس د ژوند ته خبره غریب دی بازار تر وتلم دکان کې ناست یم بس مایل څه شین لاله سره گپ شپ وای
موسم گرم دی
بس د نور خیر یرا شین لاله لکه مویل کا خاص کې ډیر خپل خسته موسم خو څو ځکی باران شوی نه لګ ګرمي محسوس کیږي داسې ګرمي خو نشته لکه پېښور کې یا کوهاټ کې کنه
ها ها
خو بیا لګ موسم گرم شوی دی بس برنه ضرورت ستاره کنه فصل مسل تلک برنه دا وخښو کنه دا بیا څه بارانو نه
وي بجلی سه صورت حال دی لوډ شیډینګ حالات څه خوشی بي دي کنه
یاره شین لالا لوډ شیډینګ خود څه کم آیا چې 24 غنټو کې 3 غنټه بجلی را پرګه دي نو بالکل بس دوره کار کیږي چې دا وبو مو بودا چارج وغیرہ کار وسو شي نور مس نه هونه کې برابر دي
اوب د موبایل چارج کولو د پاره د بجلی را پرې دي نور نه
بس 5 بجې راستلی وسه به په ورک سلام 6 بجې
خبر دے رہا اوکڑے کرن خان پواز باندې سندر دار تھا اڑان دکھو
نہ نیرا لگا حوصلو کا دیو تور وختب در تسپین کرم خط خو کا نن رات دا سی لرا لا 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 لرا لا 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 لرا لا 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 لرا لا 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 لرا لا 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 لرا لا 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 لرا لا 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 لرا لا 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 کاندی سنم دغائی را دمیدا سامینا بسر تار سونک لکوا دمیدا دیوی زفدی خبر لگا شاند موکا ماویلی دلوشو بس پدغی گزاروکا اونن رات دا سی
مشال لرو دغه اوردون کو خبرونه اور سلام پختونخوا په دغه خبرونه کې مونږ ته ټلیفون کول شي تاسو د سیمې چې کوم اجتماعي غوښتنی یا اجتماعي مسلې او تاسو غواړئ چې د متارقه چارواکو تر غوګونی ورور سوي نو مونږ سره دغه خبرونه کې برخه خسته شي وسته د علی انصاری او ایمل زاخل په واز باندې دغه سندره وړاندې
کدی پخ نظر کتل نه وای کدی پخ نظر کتل نه وای ما بزړګي پتا ویل نه نه وای ما بزړګي پتا ویل نه نه وای
کدی پسرو سترګو جړل نه وای کدی پسرو سترګو شراب منی سکلے نوے
می شراب د مینه سکلې نه وې مغزګې پتا بدلې نه وې مغزګې پتا بدلې نه وې کدی په نظر کتلې نه وې
کدی په سترو سترګو ژړلې نه وې
مغزګې پتا بدلې نه وې بزرگے پتا بدل لینا بے
خجی دا سندر تاسو وردا او دا خبرونه سلام پښتونخوا من دغه برخه تاسو ته زنګړې کړې دا پښتونخوا بلابلې سیمې چې دی غدا بلابلې ستونزې سره مخ دي او که تاسو د سیمو د ستونزې تاسو غواړئ چې په غیبه باندې خبر وکړئ نو د خبرونه کې را سره برخه غستې شي دا وخت دا د غزل عنایت په واز باندې سندر وړاندې کړو
ہاں
فضل نیت پواز باندې سندره اوریدا دا خبرونه تاسو سلام پختونخوا د مشال ریډیو ناوري تاسو زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدي شو زمونږ د خبريالانو ویډیوګانې او راپورونه کتي هم شه لوستي هم شه د خبرونه په دغه برخه کې د فیاض خان خشکی په आवाज باندې د خان عبدالغنی خان دغه کلام د توړاندې د فیاض خان خشکی په واز باندې مو د غنی خان کلام اوریدا اوریدونکو او زمنګا د خبرونو د لړۍ دوام لري را روانه غړې کې تازه معلوماتو سره رازو او د سلام پښتونخوا نه کې تاسو نه اجازه غواړو نو راځي چې د غروان خبرونه په پای کې د میر خان مقری په واز باندې دغه سندره وو
خمرو ترگو دز خو سم دزڑ پسر ویشتلیم ازار مخلص مگرانے دل ربا ہو بہجران کے دے پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کھلے جوانی دا وچات پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کو بانے ہرد ہر چا سر پٹے آرانے مپل باس خندام غلاوا جان دوفا پتا کے نشتا نکھانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچاتا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچاتا پاتا کھلے جوانی دا وچاتا پاتا کھلے جوانی دا مورا ولنا وی پیدا زا چھ پیدا وی دچان وی اشنا زا چھ کول میستا وستر گو تکاتا ہو خود بگر زم لے ونائی پا دنیا زا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچاتا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچاتا پاتا کھلے جوانی دا وچاتا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچاتا پاتا کھلے جوانی دا وچاتا پاتا کھلے جوانی دا
دا مشال ریڈیو دا زا عمر وزیریم دا بنو شمالی وزیرستان او خواوشا سیمونا تاسو تا راپورونا جوڑاوم دا مشال ریڈیو سراوسائی